السلام علیکم ستړي مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو دی وې نه تر 2 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پردونه مې قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمه کې یې هفتوار خبرونه د مشال مرکاوري د شیخ په سر کې په مو پیډې سات خبرونه ته چې زما همکار مجید بابر وړاندې کوي
ستړي مشهور به د مشال خبرونو سرټکی عوامینشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي په جلال آباد او کابل کې د 14 ذمہواري اسلامي دولت وسلوال ډلې اخیستې په روس کې په پارلماني ټاکنو کې واکمن یونایټډ رشین ګوند تر ټولو مخکې ده خبرونو تفصیل عوامل شلګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د سپتمبر په 19مه د دواړو ګوندونو کارکونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. د دوړو غوندونو د ریس دې چې په ملکی د روزمره استعمال د شیانو ترڅنګ د تیلو او د ویانو بیې دومره ډوړې شوې چې عام ولسی د ستوندو سره مخ کړي. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یو تازه راپور لمخه په خارې سیمو کې د خوراکي شیانو بیې 10.2 او کلیوالو سیمو کې 9.1% تل وړې شوې او د غیر خوراکي شیانو بیې په خارې سیمو کې 1.2 او کلیوالو سیمو کې 1.5% ته رسیدلې. د روان کال د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان دا وکړه چې د 2013 میلادي کال په مقابل لکه د هغوی په حکومت کې ګرانی کم شوه. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړي او پولې د سوساتونو لپاره د تجارت په مخه بند کړي وو. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمیر سہولتونو د نشوالي لامل افغانستان سره تجارت پټه په ولاړ دی. د سپتمبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې یو مشر همایون خان وویل چې د تازه میوه او سبزیو ګاډي په ورځو ورځو په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر د تاوان سره مخ دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19مه د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې لمخه په دغه 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19مه په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرال عبدالله وصول کړي دي. د خبر پاڼې لمخه د دینه مخکې په C-130 الوتکو کې دوایانې او نور امدادي شیان کابل، کندهار، مزار شریف او خوستا استول شوی ول او اوس به په ځمکنیو لارو امدادي شیان استول کیږي. د اسلامي دولت دلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبه او یک شنبه په ورځو وشو د طالبانو موټر په نښه شوی و. د شنبه په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وجل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی. پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وجل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د عماق په نوم پاڼه کې چې د یو تبلیغاتی پاڼه بلل کیږي د اسلامي دولت دلی د خراسان څنګه په دوه بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسولیت اخیسته. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کامیا شرکت سوداګری د الوتکه اسلام آباد ته ورسیده. د افغانستان د هوایي چلند اداري مسولان وایي تیر دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګری د الوتکې ورغلي دي. د دغه ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا مشال ریډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي خو وایي لا یې جواب نه دی ترلاسه کړی. او رسته خبر داده که روس کی در ایوانی دیری لپاره پر روانو تاکنو کی خی کرملن پلاوا واکمنا یونایتد رشین گوند در بریا تر لحظه کولو پا درشل کرده در پس لحقی داده چه در تاکنو در دریو ورگو بهیر کی در بد انتظامه و در رایو در غلط استعمال تورونا اولا گبل شول در تاکنو بهیر در سپتمبر پا نول سما پایتا ورسه دو نن در سپتمبر پا شلما در روس در انتخابات و مرکزی کمیشن ویلی چه تقریبا سلویخ فیصدی رای شمارل شوی چه پکی 15 سلویخ فیصدی یونایتد رشین گوند تر لحظه کرده مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونو وړاندې کړل. په دې غړی کې اولنې نیمایي کتاب ته یو شمېر رپورټونه لرو. په دویمه کې د مشال مرکا اوریدل شي. خو په سر کې ورزو د دې سات رپورټونو ته پرون یعنی د سپتمبر په 19 په کوارټ کې د پولیو د ډلې د ساتنې لپاره مقرر شوی پولیس ځوان د وژنې وروسته په دې ځله کې د دوه ورځو لپاره د قانون یو سلسلور سلوختم دفاع نافذ کړل شوی ده. د کوارټ پولیسو یو بیان مشال لريو ته ویلي چې په پرونی حمله کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې عملیات روان دي. د پولیسو په وینا په کوارټ کې د پولیو د نننی او سبانی کمپاین لپاره یې امنیتي انتظامات نور هم سخت کړي دي. تفصیل د ممتاز بنگشنالو.
د ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر روشان محسود له اړخه ویل شوی چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بېګانه وخت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یو غونډه شوی. په غونډه کې روان پولیو کمپاین به نن او سبا په دوه برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به دوه پولیسو غړي د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخو د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ډو ته ویلي چې د پولیس وژل کېدو نه وروسته یې عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي.
لکه چې کوم نه هغه سی سی ټی وی فوټیج وغیرہ او څو نور شواهد هم ملاو دي نه یې شاهدینو ولا بیانات هم پولیس قلم بند کړی دي. بس دا پراغ رښتیا څه کې فلال شته مشکوک ځانم
سجید نومي پولیس غړی دلبیزادې سیمې کې د یک شنبه په ورځ د پولیو یا ګوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوختو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. د پیښې ذمهوري هم چا نه ده منلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ګڼو مشرانو غړو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کړې. پرون د ګرانۍ پر ضد دغو احتجاجونو ته ولسی وګړي هم ورغلي وو. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې په حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. دا مظاهره په داسې مهال شوې چې حکومت د سپتمبر په 15 د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وای د ګرانۍ وجه د کورونا وایرس جهانی وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري هڅو ته یې دوام ورکړی دی. د شبیر احمد جان رپورټ کې نور تفصیل.
دا ناره د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلې د احتجاج کوونکو کارکونانو دي. دواړو ګوندونو د سپتمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې په ملک د ګرانۍ او د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج په موخه د عوامي نېشنل ګوند مخکخ او پخواني صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال لیډو ته وویل چې کومې خبرې عمران خان حکومت اخیستون وړاندې کړې وي د ټولو وروسته شوې دي.
د خلک دراوته دي، همدې ته فرار وته دي. موږ د خدای نوم پاکستان تنه ده پکار موږ د غزول پاکستان خو دا سه خلق دي چې وبو سر روټه هغه خوري دا سه پرونه شته چې یو ټایم په غلي کې یو سر ټایم هغه خوري بے روزګاری ده یانګا لا کان چې دین هغه ته نوکر نشته نو دا اخر دا به کیږي سر نن چې دین 172 په ډالر ده خربونه ډالر چې دین ادار واغیسته دا سود سره به واپس کیده به سوک کوي زما خو ځانې دا خیال ده چې دی ته پکار ده چې بس ولځي دا حکومت چلول دی بس نه ده
د دوړو غندونو مشرانو او کارکونانو علاوه ام اولسو مغټ شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو چرسده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلې مشر مفتی عبدالرؤف شاکر وویل چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو د اولس ژوند ډېر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادي ضرورت سیزونه هم د اخیستو توان نه لري
نن زه دې حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاشت په میاشت پیټرول ګرانیږي ستا په حکومت کې راشه دوایانې هغه 400% ګرانی شولې ډېر مریضانو غریبانو دوایانې پرېښودلې دلته روزګار ختم شو دلته تجارت مفلوج شو نو زه هغه ادارو ته هم دا وایم د چا لاس ته دی په شا دی زه هغې ته وایم چې په دې ملک رحم وکړي
ولې په دې اړه مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او مرکزی مشرانو سره څو څو واره د تماس نیول هڅه وکړې خو خبرې ورسره ونه شوې خو د دې نه وړاندې حکومتي چارواکو مشال لیډو ته د ګرانې په اړه ویلي چې یو خوا کرونا وبا تیر دوه کال راسې د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دي نو بل خوا ته تیر حکومتونه او د هغې پالیسۍ د دې هر څه ذمهوار بلي او وایي چې د دوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او په خپلو پښو د درولو لپاره سختې پریکړې کړې دي خو وایي چې زر به په دې هر څه قابو ومومي شبیر احمد جان مشال لیډو پېښور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیه د ستمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې د 100 غنټو لپاره بند کړه. دوی ویل چې په بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارې له اوږد ځنډ وروسته کلیر کیږي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي په یاد لاره تجارت د مخکې په نسبت زیات شوی دی او هڅه کوي چې په 100 ورځو کې په بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه هم حل کړي. د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزه ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکو گاډی کلیر کیږي نه نو د ځان شکار شي د انټرنیټ سره سره د نور سہولتونه برابر کړي.
غلام خان بندر چې میز احتجاج بند کړای و من مسله دلته چې کیما دوا میشتا د کسٹم ولا تر هغه پرې جی ڈی نه روکوي چې څو پرې مکمل جی ڈی پروسیس شوی نه وي یعنی ګټ آؤٹ نه وي واتلی. کچیر ته نیټ وی نو یو جی ڈی تقریبا 20-25 منټ پرې ټیم وخلی خو دلته نیټ ستانه بخی صفر ته روغلی دی په هغه وجه بندې یو جی ڈی تقریبا 6 ګنټه ټیم وخلی دلته د فریش فروټ فریش ویجیټیبل در جوت گاډی وی لوډ دی مدینا خرابیږي لټی په شرسی یا خدا میشتا نیټ تیز کړشي او یا میشتا د ایگزامینیشن سټیج باندې جی ڈی روکوي چې میز گاډی په وبوسی.
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرټر اجازه انور وای چې انتظامیه ان ال سی او امنیتی ځواکونو نه خواست کړي چې کمې غوښتنې ورنه په بیا بیا شوي زر دې ور پوره کړي. تجارت کے ور پہ خستون زیدے ہوارے کڑی
این ایل سی نا کسٹم ڈپارٹمنٹ نا او سول ایڈمنسٹریشن نا ایف سی نا آرمی نا
مخشهای میج پورټریټ بارا شې د دې سره میټینګ نه شوی دی او مش په مطالبات چې کوم دی دا ورته مخ شکړی دی او یقین ده هني ورو کړی دی چې ان شاء الله په جماعت وی جی می دوه هفته شو د تاسو مطالبات حل کیږي خو یې سپیره تقریبا ډیر ټیم تر شو چې هیڅ مطالبات میج حل شوی نه دی بیا یو ور متعلقه ادارې ته دا درخواست ده ریکوست کی چې ټریډ ته چکیم سہولتینه دی سہولتینه دا ورته مهیا کو جایز مطالبی دی سہولتینه ادا ټول مکمل ټریډ ته مهیا کو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی و چې ورځ دوه کې به حل شي د اګست په میاشت کې به چې په ورځ کې یو نیم سل ګاډي کلیر کېدل اوس څلور نیم سوه نه تر پنځه سوه پورې کلیر کیږي عمله زیاته شوې نور سهولتونه هم برابرولی شي ضربه تجارت پراخ شي کسټم ایجنټان او سوداګر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سهولتونو د نشوالي شکایتونه کړي وایي چې اوس ترانزیټ شوی باید د تجارت لپاره ټول ضروري او بنیادی اسانتیاوې برابرې شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
له دو میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د وفاقي حکومت دوو یو وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ ماشينونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکه بے ځای وبللې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت په دی وړاندیز چې راتلونکو عام انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشينونو په وسیله ووټونه واچول شي یو شمیر اعتراضونه کړی دي خو یاد وزیرانو په خپل پرونیو خبرو کې یو واره بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ ماشينونو په کارولو ټینګار وکړ او ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپل قانوني طرحه د پارلیمان راتلونکي غړي غونډه ته وړاندې کوي د زنو اپوزیشن ګوندونو غړو بیا مشال لريو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپل مرزي په دوی نشي تپلې تفصيل د غلام غوث رپورت کې اورو
په الکترونیک ووټنګ ماشينانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات ورستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د روانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه فواد چودري وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي
EVM مې آپ اسکو سټڈی کرے پہلے
تاسو اول د الکترونیک ووټنګ ماشين مطالعه وکړئ او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم موږ تیار یو موږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چې الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسمه توګه د کتلو نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوې دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوته دی الیکشن کمیشن دی بلکوم ماشين جوړ کړی خو د ټکنالوژي نه دی کار واخلي خو معلومی ګداسي چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري
وو بالکل انټرسټډ نه دی
په دغه اړه مې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویان عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الیکٹرانک ووٹنگ مشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلیمان کې د حزب اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکول شي.
حکومت کار با پارلیمنٹ نو سے منظوری او پارلیمنٹ کے اپوزیشن حکومت دوارا با سب نے اتفاق اوکھی آگا اتفاق بلا چی الیکشن کمیشن تھا دیر الیکشن کمیشن کار دے جگہ
خو تیر اورز د اطلاعاتو او پاخی وزیر پواد چودری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي، خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلیمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
منګ دا ویو چې په پاکستان کې داسې قانون سازی کوي پکار دي چې پارلیمان ته دې رجوع شي په هغه باندې ډیبیټ شي، نه چې هغه پارلیمان ته خپل فیصله ووري. په دې باندې درې څلور کاله منګ ریکوست کول چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن راوړئ
یاد دیوی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الیکټرانیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې یې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیرشو تعپوزاتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلیماني امورو کمیټې کې داخل کړی وو، خو د الیکشن کمیشن د دغه تعپوزاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الیکټرانیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په راروانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بل پارلیمان ته وړاندې کوي. ولام غوس، مشاد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي په افغانستان کې طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له وجې په ټول شموله حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. انتونیو ګوتیرش له سی این این ټلویژن سره په خبرو کې وویل د حالاتو ته په کتو سره ملګري ملتونه غواړي چې د ځپل شوي افغان ولس لاسنیوی وکړي او ورسره هر ډول بشري مرستې وکړي، خو له دې وړاندې یو شمېر طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو ګنګوسې رد کړي او وایي چې موجوده حکومت یې سرپرست دی، یعنی پکې په آینده کې د بدلون اراده لري. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتیرش له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زویل اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم په دې موضوع بل رپورت ته ورزو. طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوب وسلوالو کار بولي. په تیرو دوه ورځو کې شوو دې بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وجل شوي او لشلو زیات جوبل شوي دي. د حملو ذمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسدالله لودین رپورت کې اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بېاطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به د ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبي کرارۍ وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه له افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي چې د دې مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې محتاجو خلکو ته وویشل شي او پاتې به یې د افغانستان نور ولایتونو ته استول کیږي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو د مرسته چې په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم للارې طالب چارواکو ته وسپارل شوه. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبیدالله چې طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلی و خبریالانو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنه مواد دې راغستي دي چې پکې غوړي چینی اوړو وریجي او دغه شان د نور د خوراک سامان چې دي هغه راغستي دي. دا راځي د تورخم ته دته د افغانستان د حکومت نماینده ملوثي مبارز راغلي دي چې ته به دا هند ورکو.
عبدالله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن فورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې دی هغه نمایندګان موجود دي دلته په تور خمبان دي. نو دوی یو مسلسل یو پروسه راښکړي چې د افغانستان د خلکو سره دا کومه ګونو شي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي موادو کم از کم خلکو ته کمی نه وي. دغه شانتې صحي بخش کې دوایانې او نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هغه هم را روان دي. نو دا تعاون او درورولۍ دا جذبه چې د دواړو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19 نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منصوبینو د مرستو مننه کړې او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19 نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیاره کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لېږدولي ول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. مجید بابر را سره په سټوډیو کې موجود دی. راځي چې د خبرونو لړۍ ستې واورو.
نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پولې د 2 ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې دا ستونزې به ژر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان قونسل جنرال عبدالله وصول کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو د خونړو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوی او د شنبې په ورځ په دوه جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 1 نور ټپیان شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام معیار شرکت سوداګري د الوتکې اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي تیر دورو د کابل تل پاکستان او ایران نه هم سوداګري د الوتکې ورغلې دي. په روس کې د ایواني دینی لپاره په روانو ټاکنو کې خی کرملن پلوه واکمنه یونایټډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې ده. دا په ساغې ده چې د دغو ټاکنو د درې ورځو بهیر کې د بد انتظامۍ او د رایو د غلط استعمال تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19 پای ته ورسېد.
دا و مجید بابر چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. اوس وخت شوې ده د مشال مرکه. د دې اونۍ په مرکه کې د نوي سیاسي ګوند نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ملمه ده. نوموړي د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپل نوی ګوند اعلان کړي. محسن داوړ د قومي اسمبلی غړی دی او د پښتون ژغورني غورځنګ مشر هم پاتې شوی. نوموړي د مشال ریډیو سره په مرکه کې د نوي سیاسي ګوند جوړښت له نورو ملت پالو ګوندونو سره د تعلقاتو، له پښتون ژغورني غورځنګ سره تعلق او راتلونکي په اړه تفصیلي خبرې کړې. موسن دا وړوایي دا غورځنګ به د ځوانانو سیروي او هیڅ نوم ته اړتیا نه لري. د خبرونې کوربه دی ګلیاس.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو خدمتونکو مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو نو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. دا غي د ژوند د کار مبارزه په اړه دا غي لخلې نه اورو. نن را سره د پاکستان کې یو نوی ګوند نېشنل ډیموکراټک موومېنټ ملت پال ګوند دی. دا غي مشر محسن داوړ صاحب ملمه دي. وخت ډیر نه سم خو محسن داوړ صاحب ته نیخ بنې خبر شو. محسن داوړ صاحب استړي مشه او پروګرام کې ته هرکلی وایم.
زه نتیجه جوړه مرمن
محسن داوړ صاحب پختون خډیر دی تاسو لکشانی کزمن قدمن اوردونکو د خپل پارٹی په اړه مانی د خپل د ګوند په اړه مانی نېشنل ډیموکراټک موومېنټ په دې اړه مانی ک لکشانی من معلومات خپل من قدمن اوردونکو سره شریک زکه په سوشل میډیا مانی خو ډیر خبرې شته خو از من اوردونکو چې دی هغه ساده خلی نه اوریدل غواړي
ډیر مربني جی بنری تور خو زمونږ د ګوند او بوري یو څو ټکی پکم ابان سمون د ګون بنیاد یې خدای هغه په خبره کې د وړو قومیتونو ته خبره کوي د دې د ژغورنې خبره کوي د دې د ژبې ته تحفظ خبره کوي د دې د تاریخ د دې د ثقافت د تحفظ خبره کوي هغه په دې ملک کې د یو حقیقي فدراسیون خبره کوي هغه یو داسې جمهوریت خبره کوي چې په کوم کې سونه هم قومیتونه یا سونه هم فدریټینګ یونټس دي سونه هم سوبې دي هغه برابر حصې په کې دلته زموږ د جمهوریت بنیاد په داسې طریقې خو د شمه ده چې یو غټه صوبه ته پکې او دا نور سونه وړې صوبې دي دا کا درې او درې وړې یو زم شي خو چې هغه غټه صوبې پنجاب سره نه خو نو زما په خیال هغه نشي کولای نو په جمهوریت کې هم د دیوړو شکم کومیتونه دي یا دا وړه چې کوم فدریټینګ یونټس دي د دې قوت کوم دی هغه په سلیټ کې پکار دی او سلیټ سره دلته کوم دی هغه شانتي اختیارات نشته چې کوم په هم د یو حقیقي فدریشن د پر پکار دی او یا به په دې کې داسې طریقه پکار دی چې مطلب چې څنګه ون یونټ دلته جوړ کړه وو بنگال سبادي له پاکستان نه زیاته وا والته پیریټی سیستم جوړ کړه وو چې د ځوانو با نمایندګي یو شانتي د بنگال د بلنس کول نه غواړي د مونږ د شانتي یو سیستم بغواړو بل په خاورا کې کوم
اغه خو موسم څنګه تاسو خبر وکړه دا خو د ضرورت خبره ده اغه ته خو راځم به چې ولې ضرورت پیښ شول خو کله د ګوند د جوړښت په اړه مانی چې د دې جوړښت څنګه دی مونږ ګورو نور کم ګوندونه دي دا غوي جوړښت کوم ګورو چیرمن وي صدر وي دغه شان ستاسو اغه وسنګي وي ګوند کوم نظام دی یا کوم سټراکچر دی
دا خو دا چې زمونږ سټراکچر با انتهایی جمهوری زمونږ مصیبت تا دی زمونږ د ټول ملک هم دغه یو المیه ده او بیا خصوصا زمونږ د پښتنو یو دغه المیه ده زمونږ په دې خاوره زمونږ په دې قوم کې کوم طوفانونه راغلي تر دې موږ په هغه شان دی ځکه نه دی کړی شوی چې زمونږ سره جمهوری ادارې نشته دغه جمهوری په ادارو په بنیاد چې افراد نه ادارې دا فیصله کوي لکه داسې یو جرګۍ یا داسې یو کونسل وي چې هغې سره مثال سل اختیارات وي او هغه هر یو سړی دومره اختیارمند دي څومره چې محسن داور دی یا څومره چې نصیب طلب یا څومره چې مدمر شاه دی نو دغه شانتې ادارو جوړول پکار دي چې هغه ادارې ته مخ په وړاندې خپل مزل کوي چې افراد هر څوک وي خو هغه ادارې خپل بنیادي خپل کار کوي نو زمونږ بنیادي مقصد به د دې ګوند دی چې مونږ یو مضبوطې جمهوري ادارې جوړې او دغه جمهوري ادارو په بنیاد د راتلونکي وخت فیصلې وکړو نو جمهوریت زمونږ بنیادی اصول دی او هغه د لپاره مونږ یو بری آئینم جوړ کړل چې لال خوار کې راځي کمیټې لګیا دي په مرکز کې به جوړیږي او بیا په صوبه کې جوړیږي بیا په هغه نه پس په ضلعو کې جوړیږي بیا په ضلع بیا په لاندې یونټو یا یون کونسلو کې جوړیږي
دا په ټول پاکستان کې تاسو یاد وایي
ممبرشپ ډرایو جوړیږي هغه چې ممبرشپ ډرایو کرا شروع شي هغه نه پس ته بیا د لاندې د ټول نظام منتخب کیږي دا به یونټ منتخب کیږي بیا ضلع منتخب کوي بیا په کې د صوبو انتخاب کیږي بیا په
نو اوس تاسو په خبره باندې دا یو اوبوري سیټ اپ دی
دا بالکل اوبوري سیټ اپ دی دا وګوره الیکټډ چې کوم ملګری موجود وو په جنرال کونسل کې هغه فیصله وکړه او دا اوبوري وا فیصله وکړه خو بنیادی فیصله خو به کونسل کوي کم کونسل چې به الیکټډ وي او کم کونسل چې دا ولس پرای باندې به انتخاب کیږي حتمی فیصله او اختیار به د هغه سره ځای دا په منشور کې څه بدلون غواړي او بیا یا د تنظیمي ډانچه کې فاینل څه بدلون غواړي اخیری رائے او پیدا کے کون سے لیکم چوہ منتخب
ستاسو دا پارٹی دا نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کمنگ دا منشور ماتے مخامخ پروت دے دا دولس نکاتا اگا دے زلی اگا ہم پکشتا منگ کگور نور گندونه هم موجود دی او په ځانګړي توګه ملت پاله گندونه دی کی تاسو خپل پروسپیکټ څنګه ګور
دا دا جی چې یو خو زمونږ په دې وطن کې ا څلور شپږ د افیس د هغه کوم دا زمونږ آبادی دا په ځوانانو باندې مشتمل ده زمونږ ځوانانو ته هغه شانتي نمایندګي زمونږ په سیاست کې دته ملاب شوی څنګه چې دي ته په کار و یا څومره چې دي د دې آبادې حصهدار دي.
خو تحریک انصاف ګوند خو دا هغه کوله چې زموږ ټول هر څه په ځوانانو باندې ولاړ دي. تحریک انصاف ګوند دا یو دعوه او واو چې اوس په واک کې دي.
نو ګوره ګوره ما تاسو ته ووایم که نه چې تحریک انصاف ګوند خو به دا دعوه کوله خو نو د هغې په مرکزي لیډرشپ کې تاسو موږ ته ووایه چې مثال په مرکزي کابینه کې د هغې څو ځوانان دي او څومره پکې د هغه دماغ زوړ خلک چې دي کله د مشرف سره کله د یو هر وخت کې مثال هغې خالي پلیټ فارم به دی نور هماغه زړه خلک دي. نو یو خو ځوانانو ته دا اپورچونیټي ورکول دي چې مطلب هغې راشي او په ډرامینګ سیټ پاتې کېږي. دویمه غټه خبره دغه ده چې یو خو اوس پوره په نوم جمهوریت خو په سیاسي ګوندونو کې شته. زه همشه ګوره یو خبره کوم مطلب موروثیت خبره هم دلته کېږي. خو زه وایم چې که په موروثیت خو یو سړي کې اهلیت وي نو نه ده خبره. مثال کړه چې یو سړي پلار د یو ګوند مشر پاتې شوی و کدې خپل اهلیت زوی راځي نو راځي چې مطلب د فکر غن سم د پکار شو کې صاحب لار پاتې شو تاسو چې راځم په دې کې اهلیت یې مطلب په مقابله غراس خو د فیصله سازي چې کوم عمل دې زمونږ د سیاسي کودونو په هغه جمهوریت د سي نشته. یو څو افراد کې ني او هغه فیصله او کې هغه بس زیاده د ټول تحریک یا د ټول سیاسي پټه فیصله نو د دې د وجه نه هغه اونرشپ عام چې کوم سیاسي ورکر د هغه شته هغه ته ملي دی کم چې پکار دا یا سونه مثال دوم تر هغه هدا پر به دې دا وکمن نګړي دا ګوند یا
تاسو په وینا باندې ځوانانو ته زیات او جمهوریت هغه زیات. تاسو په یو خبره وکړه چې د مورسی سیاست کوم ګورو زیاتره ګوندونه او ملت پاله ګوندونه نمونه لکه زوس ناخله مزکه چې ټول ته معلوم دي هغه یو نوم باندې هغه ګوند مشرکې یا ورسره وی. نو تاسو د څه نوم شته تاسو په ګوند کې؟
زما خبر زما په خیال خایس خو همدغه ده چې په یو نوم باندې ده دا په د ټول قوم په نوم باندې او د دې د ورکر نه والا تر لیډر فورې به هر یو سره دغه مراد دغه ګوند یا د تحریک فیسی هر یو ورکر به او ماغه شان د مخ لري کم چې مثال دغه ګوند مشر لري. په دې تور مونږ مخ کې پرمختګ هم په هغه صورت باندې کوي شو چې افراد نه ادارې زمونږ د پاره مهم شي او ادارې مونږ جوړ کړو ځکه چې افراد او سره ډېر 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 کیسه کې دي چې افراد خو ګورا مطلب ریاست جبر دی او داسې نظام کې ژوند ته راو چې تاسو ته پته ده چې مثال دلته د سیاسي ورکرانو زمونږ د استخباراتي دغو د پاره تدي د منځه وړل دا څه دونه غټه خبره نه ده. د پاکستان چې کله نه جوړ شوی د هغه ورځ به واله نن ورځ پورې دی وخت په وخت دا کارونه کړي دي. خو کچر ادارې نو هغه اداره چې ټول په شریکه د یو عمل یا د یو سیاسي بیانیې اونرشپ اخلي نو زما په خیال هغې نه پس بیا د هغې ټول کونسل یا د هغې ټولې ادارې مقابله کول هغه بیا زما په خیال یا د هغې ټولې ادارې د خپل عمل یا د خپل سوچ فکر پاتې کول هغه به د ریاست لپاره بیا دومره اسانه نه وي. نو دې د وجه نه زمونږ فوکس به په دې هغه ځانګړې توپ په دې تحریک کې دا دی چې مثال بایسیت یو قوم او بایسیت اداره به مونږ د تاریخ مخ وړاندې کړو.
خو دې کې یو پوښتنه دا راپورته کیږي چې که موږ ګورو تاسې یو پارلماني سیاست شروع کړلو او غواړي چې په پارلمان کې دننه کښېني او دا د مسلې د قومونو دا څنګه تاسې شروع کې ویلې چې د واړه قومونو د ژبې تاریخ او د فیډریشن خبرې تاسې وکړلې نو تاسو سره آیا داسې عوامي نمایندګان به وي چې هغوی الیکشن وګټي؟ ځکه که موږ نورو پارټیو ته وګورو څنګه تاسو خبره مو کړله چې د تحریک انصاف ګوند کې ټول د نورو ګوندونو نه خلک راغلي خو هغه کسان وو چې هغوی الیکشن به ګټلو هغه کسان یې اخیستي وو. نو آیا تاسې به څه کوئ؟
مضبوطه بیانیه څوک لري زما په خیال دا په دې ټولو شانو نه زیاته هوي ده. او بیا په دې تېرو وختونو کې تاسو به کتلي دا یو نوی اربن کلاس یو ډېر غټ نوی اربن کلاس مخې ته راغلی دی مډل کلاس چې هغه په دې کیسو باندې یقین نه ساتي. هغو دا ټریډیشنل چې کوم
روایتي
شوی دی د سیاست په دې مختلفو سیاسي ګوندونو کې هغه د هغې نه راوتل غواړي هغه وایي چې ما له خپل اختیار په کار دی. نو زما په خیال که یو مضبوطه سیاسي بیانیه وي دغې مقابله به نه پیسه کولی شي د هغې مقابله به نه خانیزم کولی شي د هغې مقابله به نه ملکیزم یو شی هم د هغې مقابله نشي کولی چې ستا په بیانیه کې ستا د قوم درد او ستا د قوم نمایندګي او ستا د قوم د ستونزو نمایندګي زما په خیال د دغې مضبوطه بیانیه د دې مقابله بیا هیڅوک هم نشي کولی. اولس په رایه درکوي هغه په نظریاتو په بنیاد باندې ورکوي. زما په خیال په هغه کې چې نظریات مضبوط وي نو زما په خیال ټیک دا د انسان خپل شخصي کردار هم پکار دی خو چې زلیاو سره مضبوطه ملګری شي زما په خیال دغه مخنیوی به څوک نشي کولی.
خود ستاسو څه خیال دی، آیا ستاسو دې ګوند سره به د پښتنو چې کوم ووټ دی په مخکې نه ویشل شوی دی نور ګوندونو هغه کې، نو دا به نور تقسیم را نه ولي؟
زما په خیال خو جی د پښتنو ووټ د پښتنو دا کوم ملتپاله ګوندونه چې دي یا کوم طرف چې تاسو دا کوئ د پښتنو په ووټ خو آلریډي تیر کې انصاف قبضه کړی ده یا مسلم لیگ هم قبضه کړی ده، هغه خو آلریډي کوم چې د پښتون ملتپال یا کم پرست ووټ وو هغه خو د منځه بېخي ورک شوی دی. تاسو به لیدلي په دې تېرو ډېرو مودو کې زمونږ ګوند خو نه و جوړ، خو دلته به په میدان کې مقابله چې عوام ملا به یا بشرته مثلا مثال اوس خو په آخره کې نواز شریف دومره زیات را ننوتلو چې مثال مقابله د نواز شریفو د تحریک انصاف یا د تحریک انصاف چې د دونه دوت یا اکثریت واخیستو په دې کې به بې شکه مطلب په دې کې به سره ملګرتیا هم وي، د فوج ملګرتیا هم به وي، خو دغه هم شته په ګراوند څومره شته هم کنه. نو په دغه شان حالاتو کې زما په خیال هغه کمپرست ووټ بیا ریګین کولو لپاره د دې ګوند زما په خیال ضرورت و چې هغه کوم ورک ملتپال یا کمپرست ووټ و هغه هغې کوم چې د یو پلیټفارم پسې ګرځېدو زما په خیال دا پلیټفارم به هغه ټول ووټ بیا راغونډوي او یو مضبوط سپیس به د کمپرست سیاست لپاره د دې وطن په سیاست کې پیدا کوي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د مشر محسن داور سره به خبرې ترې جاری ساتو، خو یو وړو چنده مالو د دمې رستو بیا حاضرېږو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
RADIO.
یو دا پښتون خلک ډیر کوي نور منګ اورو چې دا پښتون ژغورنې غورزنګ سره تاسو تعلق او تاسو بار بار په هغه وخت کې ویل چې پارلماني سیاست پکار دی او موږ خپل ګوند جوړو، نو آیا تاسو د اغینې لارې جلا شوي؟
دا څه دي چې غورزنګ چې کله پښتون ژغورنې غورزنګ کله جوړېدو نو زه د عوامي نېشنل پارټۍ سوما د هغې د ځوانانو د تنظیم زه مرکزي چیرمین وم او ما په هغه وخت کې د هغې د دا دا ډېر مهم سوال دی. زه بلک دغه وارم چې مثال ما
صحیح ده نه؟ بالکل بالکل بالکل.
او زه چې کله او هغه غورزنګ چې مونږ جوړېدو نو ما د عوامي نېشنل پارټۍ د ټیکټ لپاره درخواست هم ورکړه او په هغه صورت کې په هغه دوران کې مونږ غورزنګ جوړ کړو. نور ګوندونو خلک هم په دې پی ټی ایم کې د پښتونخوا میر خلک او تیر کې انصاف خلک هم په کې کنه، نو مونږ دغه وخت نه دا خبره کوله چې پی ټی ایم الیکشن ته نه ودرېږي او که څوک کوي هغه دغه خپل سیاسي ګوند یا مثال کې آزادی کې څوک کوي هغه دغه خپل کار دی. نو ډېره موده پر په پی ټی ایم کې دا ډیبیټ روان و چې مطلب دا دی یا سیاسي ګوند شي او یا د نش، خو اخره کې ملګري په دې نتیجه ورسېدل چې نه پی ټی ایم باید عمده شان چې څنګه دی دغه شان دی رواني په دې کې د ډېرو سیاسي ګوندونو خلک دی، نو دا باید یو سیاسي ګوند نه شي جوړ. او نور چې مثال څوک پارلماني سیاست کوي هغه دغه خپل لاس آزاد یا مطلب هغه د خپل آپشن شته، مطلب هغه مختلف سیاسي ګوندونه دي او یا آزاد یا په هر صورت چې هغه کول غواړي هغه کولی شي. مینس کې مونږ او بیا اوس پکې بیا پکې یو اینم جوړ شو چې په څوک الیکشن کوي یا د بل سیاسي ګوندي نو هغه بیا د پی ټی ایم عہدیدار نشي پاتې کېدلی، ملګرتیا کولی شي خو بهرحال عہدیدار نشي پاتې کېدلی. نو دغه وضاحت خو ډېر مخکې شوی دی په پی ټی ایم چې څوک هم الیکشن کوي هغه د پی ټی ایم عہدیدار نشي پاتې کېدلی. او په دې باندې مونږ وخت په وخت ډېر زیات ډیبیټس کړي دي. په دې باندې مونږ په مئی کې په پیښور کې یو غونډه وکړه، په هغه غونډه کې
نو اوس ولته کې یو خبره در اوس تاسو ګوند جوړ کړلو، خو دا به موږ نشو ویلی چې محسن داور د پی ټی ایم یو مخکخ اوس تاسو خپل ګوند باغ کوو لکه تاسو نه د پی ټی ایم نوم لاړ اوس
دا ما خو تاسو ته وې چې عہدیدار خو زه مونږ د کوم ملګر هم چې الیکشن کړو یا منتخب شوی وو هغه د پی ټی ایم ماین دا اوس وایي چې مثال هغه عہدیدار نشي پاتې کېدل، نو چې دا عہدیدار نشي پاتې کېدل نو بیا هم مثال ته دا تحریک مشر هم نشو چې عہدیدار نشي پاتې کېدل. نو هغه خبره خو ډېره زیاته تجربه شوې ده. بهرحال په کوم ټکو چې پی ټی ایم جوړ شو هغه ټکو سره زمونږ مخکې ملګرتیا وه او مونږ چې الیکشن وکړو تکم وخت په 2013 کې دا هغه وخت هم خو د پی ټی ایم د کور کمیټې نه وتلو خو بیا هم زمونږ ملګرتیا دغه پنځو پړټونو سره وا اوس هم دا سبا به بیا هم وي بله ورځ به بیا هم وي دا یو خبره خامخا کېږي چې بای د پی ټی ایم یو آئین جوړ شو هغې نه پس مونږ زه دلته اوس پاره ډیبیټ نه کول غواړم چې پی ټی ایم آئین په کومه طریقې سره جوړ شو هغه یا جمهوري طریقه وه یا نه وه زما په خپل سوچ کې دي چې په هغې کې زما ډېر زیات اعتراضات هم خو پبلیکلي زه په هغې باندې بحث ځکه نه کول غواړم چې هغه تنظیمي خبره وي هغه مونږ هلته سارټ آؤټ کړی وی یو لار مو سره ویسته وه په هغې کې دا فیصله شوې وه چې ملي پی ټی ایم به یو غیر پارلماني تحریک وي او چې نورو پاسو کوم خلک هغه به د دې عہدیدار نه شي پاتې کېدلی نو مونږ پی ټی ایم ای د پیس په هغه ځای هم خپل سیستم ته پرېښودلو او دا نه چې مثال د وطن سیاست دی زه د خپل خاورې سیاست چې کوم دی چې پی ټی ایم یې نه کوي مثال پارلماني سیاست نو دا هم نه ده چې زه مثال د هغه خلکو ته پرېږدم چې مثال کم به سبا د پی ټی ایم پر خلاف استعمالېږي یا کم به چې سبا د وطن خلاف استعمالېږي کم به چې د داسې بیانې او د داسې سوچ فکر خلک وي چې دا ستا سوچ فکر به چې د وطن د ګټې په خلاف وي زه د خپل وطن نه ملا ته پرېښودی شم نه تحریک انصاف ته پرېښودی شم نه نواز شریف ته پرېښودی شم زه به د خپلې بیانې او د خپل سوچ فکر او د خپل وطن چې کوم جګړه ده هغه د پاکستان په پارلمان کې هم کوم په پرېسونو کې هم کوم په بلدیاتو کې هم کوم په هر یو فورم کې به کوم او دغه فورم چې کوم دی او دغه فورمونه چې کوم دی دا زه هغه خلکو ته نشم پرېښودلی چې څوک په د چا سوچ فکر یا څوک چې انسټال شوي هم د دې دپاره دي چې د دې وطن خبره ونه کړي د دې کام خبره ونه کړي او د دې وطن چې کوم ستونزې کوم طوفان روان دی د هغې د مخنیوي خبره ونه کړي او دا د پاکستان جرمنانو چې کومې پالیسي دي هغې ته دوام ورکړي نو هغې خلکو ته زه د خپله سیاسي خلاص
داسې خو نور ګوندونه هم شته چې هغو داسې اوازونه راپورته کوي خو تاسو په دې خبرو کې وکړه یو خبره سټرایک شوله ماته چې ستاسو به د پی ټی ایم سره د دې په شمول د غورځنګ په شمول نور چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغو سره به تعلق څنګه ستاسو ساتئ؟
پی ټی ایم خو تاسو مو چې هغه غیر پارلماني تحریک دی په کومو پنځو ټکو چې پی ټی ایم مونږ جوړ کړه او تل ځله کوم د مونږ الیکشن وکړو هغې نه پس مونږ د پی ټی ایم غونډار نه پاتې شګو خو باندې تاسو مو لیدلې په دې تېرو مودو کې چې یو ماغه شانتې کلک زمونږ ملګرتیا د هغه ټولو پارټینو سره وا او ویبا څونه پورې چې نور ملت پال سیاسي ګوندونه دي پورې دا خو یو هیلدی کمپټیشن دی او بیا کچرې پاسیبلټی راځي مثال مونږ د ډېر وخت نه دا سوچ دی او دا نظریه ده چې خالي پښتنو نه چې څونه هم محکوم قومیتونه دي که بلوچ دي که سندیان دي د دې پونم په شان ته د دې یو الاینس په کار دی په لومړني فرصت نور که هغه ته مخکې وروستو هغه د نیک په شان ته یو ماډل ته جوړېږي هغه هم خبره ده خو په یو څو ټکو باندې چې کوم ستونزې د ټولو مشترکې دي هغه د ټولو پښتنو مشترکې دي هغه د فرکیان هم دي هغه د بلوچ هم دي د ټولو نه زیاته مطلب ستونزې خو زیاده زمونږ نه زیاته د بلوچ دي او بیا ورسره ورسره چې کوم دي په سند کې یو ډېر غټ دغه روان دی هلته یو ډېر غټ احساس ناروغي ده نو زما په خیال په راتلونکي وخت کې کوشش پوي که چېرې دغه شان یو هڅه کېدله نو دا خو به یو ډېر ښه عمل وي او نور هم مطلب بهرحال سیاست ته روان دی یو په سیاست کې یو هیلدي کمپټیشن چې کوم دی زما په خیال هغه یو خوښه دی او فعالیت ورسره راځي
څنګه تاسو ویلي سیاست او د پارلمان خبره تاسو وکړه لاله نو کوم ګورو اکثر په د پاکستان په تاریخ کې ګورو سیاسي تاریخ ته کوم ګورو پارلماني سیاست کوم ګوند کړي دي نو هغه بیا سیاسی سمجھوتی هم کړی دي نو آیا تاسو سمره حد پورې و سیاسی سمجھوتی ته تیار یې
ګورې جی دا خو زما په خیال یو ډېر سویپینګ سټیټمنټ و یو خو دا د مثال خلک ته انګیج نه ساتي او ته سیاسی میدان کولاو پرې دی خالی پرې دی نو زما په خیال سیاسی تور اسا اهمیت اورف فورز ورکیږي څو نه پر چې سیاسی سمجھوتو خبره ده نو هغه خو ته په پارلمان کې دنده هم کوي چې کوي او چې کوي پارلمان نه بهر هم کوي شي نو هغه لپاره خو مثال ضروري نه دی چې یو سیاسي ګوند دی ډېر سیاسي تحریکونه هم دلته داسې چې پاتې شوي دي چې هغې د مصلحت ښکار شوي دي او ډېر سیاسي ګوندونه هم داسې دلته پاتې شوي دي چې مثال هغې اخره پورې مصلحت نه دی کړی اخره پورې سمجھوتا نه ده کړی مونږ تېر درې کاله په د پاکستان په پارلمان کې ما والی وزیر تېر کړل ډېر داسې موقع راغلی چې مثال د مصلحت دپاره ډېر غټ غټ افرونه شوي ډېر غټ غټې کیسې شوي وي کیسې په وزیر اعظم د ووټ خبره وه د آرمي چیف ته ایکستنشن خبره وا دودار می چیف د ایکستنشن چې کوم وا او بیا وو تاسو د سنټ دا وو خبره وا نو په هر یو وخت کې مطلب مونږ سره ډېر ډېر وادو افر شوې لوی و مثال کچر تاسو موږ سره دا خبره موږ پاغه ټیم کې مخفل اصولي موقف نه لوی پشاشل زما په خیال اصولي موقف نن سبا زما په خیال د سیاسي ورکر د پاره یا د سیاسي لیډر د پاره دا مورال کریډیبلټي یا د اخلاقي کریډیبلټي د دې نه علاوه بل څه بل بل څه مسله ته سره پاتې هم نشته هم په دې بنیاد باغه جنگم کوي او کچر یار یو کوي تحریکی یا یو سیاسي ګوند دی
د مشال اړیو قدرمنو درونکو د نوي سیاسي ګوند نېشنل ډیموکراټک موومنټ یا د ملي جمهوریت غورځنګ مرکزی مشر محسن داوود سره به مرکه جاری ساتو خو یو وړک شند مالو د دمیر سو بیا حاضری کو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د دمیر وسو د ملي جمهوریت غورځنګ مرکزی مشر محسن داوود سره خبرو ته ادامه ورکو راتلونکي کې تاسو خپل څنګه تاسو ویل چې یو ارګنایزیشن سټراکچر به هغه کوي د اخري د پروګرام د پښې به هم دي خپل پراسپیکټس او خپل راتلونکي څنګه ګوري په دې هر څه حالاتو کې کوم ګورو په افغانستان کې څنګه حالات دي د سیمي حالات دي او بیا په 13 د ملکی حالات موږ ګورو نو په دې کې تاسو خپل ځان څنګه ګڼئ
جی یو خوب یقیناً حالات ډیر سخت دي بیا خصوصاً د کابل کې چې کوم ملو به وشوه دا یو منتخب حکومت سره او بیا پکم پکم ترکیه سره د پښتون کوم پرسته د انډرماین کولو دپاره یو مذهبي ډله هلته مسلط کړې شوه چې د ډورنډ دوړو کرخې دوړو اړخونو ته چې کوم پښتون نېشنلزم ته هغه په کمزور کې نو زما په خیال وخت خو حالات خو څه ډېر زیات خوندور یو بل دا اوس چې راتلونکي کوم حالات دي خو بهرحال په کرایسس کې لیډرشپ پیدا کیږي چې حالات ټیکي خوندوري نارملی زما په خیال په هغه ټیم کې خو کوم ته خو د رهنمای ضرورت هم په کرایسس کې چې حالات خراب دي او د هغې خرابو حالاتو ته قوم را وباسې په دکن کې د حالاتو ټیک ته سختې هم زیات دي نقصان اندېښم زیات دي او خطرې هم ډېر زیات دي خو په دغه شانتې حالاتو کې د لیډرشپ پتم لګي او د لیډرشپ حقیقي کردار چې کوم دی هغه په دغه شانتې حالاتو کې واضح کیږي چې هغه په کرایسس کې څنګه کردار ادا کوي د افغانستان د اوس سنې لوبه چې کوم راغله په دې کې ډېرو خلکو خاموشي اختیار کړه موږ ته ډېرو خلکو دا وویل تاسو لکه انتظار وکړي چې دا حالات لکه وضاحت وشي نو پس هغې نه تاسو خبره کوي خو زما خپل سوچ دا و چې زه په کرایسس کې د کوم دغه رهنمایي ونه کوم هغې ته خپل سوچ او فکر وړاندې نه کوم او صحیح لار ورته ونه ښیم نو زما په خیال دا به یو لوی ډېر غټ خیالت د قوم سره نو مشکلات خو شته خو بیا بل طرف ته موږ دا هم ګورو چې دا قوم په دې قوم کې یو خلا هم ده د سیاست لپاره او یو وطن ده هم ده چې مثال هر طرف ته ولس وایي قوم وایي چې مثال زموږ خبره سوپو کې
محسن ما ویل چې د څنګه تاسو خبره کو یو خلا وا خو هغه پی ټی ایم را پورته کړل هغه پوره کړل او ازوانان ورسره شو دا غوي سره
دا سره عمدغه خو خلا وا کنه چې کوم پی ټی ایم را پورته کړه خو او دا بیا چې په کلایس کول پکار دي
ها
دا زه مخ کې پدې باندې دا په سیاسي دانچې کې داران غل پکار دي او دا خلا ټیک د تاسو وخت سره پوره کړه خو دا څه غونی چې مثال بیا ورنه خوره ورشي نو د دې خلا د کمه خلا ذکر کی تاسو کو د دې فزان پرې په تنظیمي دانچا کې را غړل پکارو او پکار دي پر اتون کې وخت کې او بیا په سیاسي میدان مطلب په انتخابي میدان کې هم په سیاسي میدان کې هم دلا یو مضبوطه سیاسي تنظیمي دانچا ورکول پکار دي او دا څه نه دي مثال کوم خلا راپورته شوی و د کوم خلا پی ټی ایم را ډک کړه هغه خلا موږ بیا خوره ورشي او بیا مثال هغه خلک چې کوم دی یو سټیو طرف تلاټ شي بل طرف تلاټ شي ځکه چې دا وخت سره بیا سنز هم بدلیږي او داغه سنز مطابق دا ته فکر نه ته خپل رسول کې وخت خپل سیاسي تجلار ته کوم دی هغه اوتا کې دا هغه ته اونې شا کلا نو دا په کوم شدت سره خلک په تاسو روان شي په دغه شدت سره او په دغه سټیو سره دا خلک بدنه خور ورمشي
یو اخري پښتنه دوه کاله شاوخوا تقریبا یا دینه زیات موده پاتې ده انتخاباتو ده په پاکستان کې خپل ځان څنګه ګوري آیا سومره هغه به تاسو خپل هغه پارلماني چې کوم نمائندګي ده هغه به تاسو ولري په خیبر پښتونخوا کې او په قومي اسمبلی او په سنټ
دا څه ده چې د نظریات مونږ ته معتبر دي خپل سیاسي بیانیا مونږ ته معتبر ده
صحیح
دغه تبلیغ مونږ ته معتبر دي او پر دې عمل کې چې مونږ سره سم کیږي مونږ سره دا غي پروا نه شته مونږ به دغه نظریاتو په بنیاد سیاست کوو او پاپولیزم پسې باندې دوی چې مثال اوس نن سبا خلک ټول زیات په سبا دې دوی کوي دا الیکشن دا د سیاست یو ټول دی دا چې څون هم ټول دې سیاست پرې کې یو ټول دا هم دی مونږ به د خپل سیاست او د خپل نظریه د تطبیق لپاره دا الیکشن هغه د بلدیاتو دی او هغه د صوبایي سملو دی هغه د قومي مونږ د خپل نظریاتو د تطبیق لپاره دا یو پلیټ فارم یو اپورچونیټي ځکه چې الیکشن کې دا هم یو حقیقت دی چې د بوډانو والا تر ماشومو پورې او د زنانو والا هر یو څوک هر څوک پکې بوخت هر څوک پکې انوالو وي نو مونږ به دا یو اپورچونیټي به تور یو اپورچونیټي به د یو موقع په تور استعمالوو چې د خپل سیاسي تبلیغ پکې وکړو او خپل تنظیمي ډانچه پکې مضبوطه کړو نتایجو پروازه مونږ نشته خو دومره یقین مشته چې دومره مضبوطه نظریه سره به انشاءالله مونږ ولست په دې کو چې د خپل په فضل سره په سیاسي میدان کې با مطلب دا کم چې انسټال خلک دي یا دا تا په د استخباراتي ادارو په ډاډ چې کم د خلک د طریقې انصاف په شان انسټال کړی شوی دي زما په خیال د دې خلکو لپاره واس مقابله کول غواړي
محسن داور صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل د نوی ګوند په اړه معلومات شریک کړل ډیر زیاته مننه تاسو
خوشاله وباره
قدر مو دوکو د مشال مرکه کې مو د نوی سیاسي ګوند نېشنل ډیموکراټک موومنت یا ملي جمهوریت غورځنګ د مرکزی مشر محسن داور خبري واوري دي هم دې سره خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکي په لوی الله مسبارم
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio